سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ډېرې کیسې لیکلې وایي، اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو ملګرو له لاسه بې لارې کېږي. دی په دې اړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځېد.
مثلا زما کوچنی زوی و، یو دوه بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ډېره په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپله منحرفان دي، او بله ورځ ته سګرټ څکوي، بله ورځ چرس څکوي، او بله ورځ ته پیسې نه لري دغه شان. زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې، او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړي، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ، ورځ په ورځ، تا بیا یې تیارو ته، ته ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپله وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده. هغه شو چې خپل هماغه انډیوالانې خوشې کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یي توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یي توکو اخته کړ، او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
له داسې خلکو سره ګرځېدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم، دلته مې فوټبال کاوه، او ورسره به مې چرس څکول. له چرسو وروسته همداسې شیشهیي او پوډرې شوم. چې کور ته به ولاړم، مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خفه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زرورق ولیدل، ژړل به. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس دا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل، له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی، او دې خلکو ته به مې خوا بدې ده. خو چې نشه یي شوم، هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي، اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي، او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي، په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کېږي او هغوی یې منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دا خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنې هغه بې جراته مخته کېږي. فر مثال که منحرف کس یو کار ورباندې وکړي، بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي، وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي، زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درسوا کوم. یعنې یو غټ لامل یې دغه بې جورتي ده چې نوي ځوانان بې جورته دي. یعنې د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي. که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي، به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنې دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي. مور و پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. کنې دغه ټولو خلکو در کړې ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي، په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلارې کېدو سبب کیږي.
کور لکه لکه بندیخانی غوندې ورته وي. همدغه یو لامل همدا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي. د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي، د فشار تر لاندې یي، بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي، او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې، او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي، او غواړي چې د درس، د مکتب، د هغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي. او په همدې ډول دوی وختي د مکتب نه تښتي، یا مثلا د کور نه تښتي، او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري. او د دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي، زه منحرف کیږم، پر ما باندې څه کیږي.
نرګس حسنزی مومن دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي، او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بېلارې کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل در امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم، ما به هغه ووهي، یا به مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې موږ د میندې او پلرونه باید موږ خپل ماشومان ته دا جرات ورکړو. موږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د موږ ماشوم هره خبر موږ ته وکړي. هېڅ خبر هغه ونه شي کولی چې د موږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي، دا دې لپاره چې اولادونه یې بېلارې نه شي، خپل ډېر وخت له هغوی سره تېروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي، او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله، او دوی سره مې په کور کې داسې ګیمونه وهله. مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي. دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري. او بل دا چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته ووایي، او که چېرته نسې ویلی دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکئ راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړي، دا راته لیکي، بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کوم ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د چونیزو مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، ولې یو شمیر تنکی ځوانان بیلاری کیږي؟ عوامل یې تاسو څه بولئ؟
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې ونیول سي، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومانو د ځوانانو پر روان باندې ډېر منفي اغېز نیسي. دوم که قانون تطبیق نیسي، جرمي فضا حاکمي، امنیت فزیکي امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سر و کار لري هلته مافیا کړې یا دسي یو ډلی فعالي چې هغوی ماشومان سره یا ځوانان څخه غواړي چې سو استفاده وکړي، دا هم کولی شي د ماشومانو په شخصیت باندې تاثیر ولري.
هغه تنکی ځوانان چې په ځوانۍ کې بیلاری کیږي، دا تنکی ځوانان ډېرې داسې هم دي چې د ژوند تر اخره دغه خپلې تېروتنې یا دغه خپل بیلاریتوب قرباني ورکوي. له دې ور هاخوا دوی ته نورې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟
په اوله ستونزه دوی خپله شخص ته پیدا کیږي، ځکه چې دوی په ټولنه کې منحط یو ناکام فرد څرګند کیږي، ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کیږي، سم نسی کول چې انسانان نور انسانان سره ښه روابط وساتي، ملګري ځان ته پیدا کړي، دا دوی ته اولین ضربه د خپل شخص یا ماشوم ته رسیږي. دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي، بعد ماشومان بیلاری کیږي، دوی ځي منفي کارونو خواته، جرمي مسایل ته حتی لاس اچوي، نو دا د کورنۍ دپاره یو ډېر غټ لوی مسولیت پیدا کیږي. او درېیم ټولنې ته یو مشکل پیدا کیږي، که موږ ونسو کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کړو، زموږ په ټولنه کې هغه د امر فضا له منځه ځي، نو دا ټولو ته مشکلات پیدا کیږي.
کورنۍ څنګه د خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي، هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نشي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل اوسي، هغوی پوه سي ترې وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده انډیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بېرته راځي، دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر هم یو مثبت دخالت باید په ژوند کې ترې وخته پورې ولري. دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه د مثلا د ورزش او سالم مصروفیتونه باید ورته مهیا کړي، تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هسې یو مثبت خواته واړول سي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمي فضا چې رامنځته سوی ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمي کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکی ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی د داسې کړیو مخنیوی وکړي، تر څو چې یو سالم او با امن فضا رامنځته سي. فکر کوم چې مثلا د المپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د شو سالمو لوبو او کارونو دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکی ځوانانو دپاره مساعده کړي، په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعدي، تر څو چې ځوانان لاړ سي، هلته مصروف سي او د دوی انرژي همالته مصرف سي په مثبتو کارونو باندې.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګه خبرونه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوي دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو پاړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې پاړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپل لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې ده. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پر اختیار هم هڅون کړه. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدل دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشروي مهم ټکی دا چې یو پیاوړې مثبت او مانلرونکو مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې خاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولای شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشروي تر سره کې ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته ځکه دواړو خواو ته کارونه کوي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید للا او ورنکو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پورې وړي.
از ای ریمبر سنس لاست 7 اور 8 ایئرز.
مننه خاغلی سفیر، وایا اتکاله کیږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میستر اولی. خپله ته انتقاد ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنه کړي دي. پروسیو کې د سیمې د پیوړې هوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کیږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغه هوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولای؟
Would be a obstacle to toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
په ډاډ سره ویلای شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوه. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوود زیر سولې لپاره د سیمایزو هڅو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی استازي وټاکه. دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیا او ایران همکاری ته راشو نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپای ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
Well, I'm not so sure, but it's more
زپ دیاله ډاډه نه يم. دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو، خو که د روپی ټولنې رول تر شنو غواړم وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه کې کېږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي ان آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پر عمل هم کوو. د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو، سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیرا بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرښې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولای شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمېر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیرېدا به دا جوته کړي او یو وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یوه مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ول ارزوي.
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع درامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکل چې دا د افغان حکومت نه وخت دی، خو هغه څه چې مونږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی، تاسو دغه بورډ څه ډول ارزوئ؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نشي، ځکه دا یو ستر بورډ دی د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
نیکست ټو ذا ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري.
This is not so clear.
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده، ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې بتاسي ولسمشر او اجرایي رئیس وو مومي.
So I think it's more the other way around in fact.
Thank you very much Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.